د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره په یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ د پاکستاني او نړیوالو رسنیو د مطالبو مهم ټکی درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بشیر غوخت
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا روسي او باران او طوفان ځپلو خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي او افغان ولسمشر اشرف غنی د هندوستان په دوره دی د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا روستۍ او باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی او د صوبې گورنر سردار مهتاب عباسی د متاثره سیمو دوره کړې ده د وزیر اعظم له دفتره نننۍ خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کسان ته به 15 لکه او هر زخمي ته به 50 زره روپۍ ورکول کېږي پرون د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبرلان ته وویل چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د روسۍ او باراني طوفانونو له وجې خواوشا 45 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر زخمیان شوي دي په همدې حال کې په ملکڼ او خواوشا سیمو کې د زلزلې جټکې محسوسه شوې دي خو چارواکي تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې په دغه زلزله کې کوم مالی یا ځاني زیان رسیدلی او که څنګه د پاکستان د انساني حقونو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او د پاکستان پوځ دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی د یاد د کمیشن مشر زهره یوسف نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل پاکستان نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیولي او نه هم داسې نښې شته چې په راتلونکي کې به دغسې څوک ونیسي
موږ دا وژنه غندلې ده دا مو هم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کېږي دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکېږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي
د یادونې وړ ده چې سابین محمود د تیرو جمعې پر ورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسلول لخوا ووژل شو چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار یا مباحثه جوړه کړې وه د هغې د مرګ پړه چانه ده اخیستې پاکستاني چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټر افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او دا کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلی و له همدې وجې افغان کډوالو ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي خورم علي مهران نن مشال ریډیو ته وویل
څنګه د پاکستانیانو لپاره دا لازمی ده چې د بایومیټرک تصدیق وروستو با سیم کارډ اخلي نو دغه شان چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي او هغوی د پی او آر کارډ په ذریعه موبایل سیم کارډ اخستی وي او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټرک تصدیق وروستو سیم کارډ واخلي تر دې دمه د 15 زرو نه زیات سیمونه د بایومیټرک تصدیق وروستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوي دي
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستانی چارواکو د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې وه ټاکل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د هندوستان د لوړپوړو چارواکو سره په دو اړخیزو مسایلو خبرې کوي نوموړی پرون مازدیګر نوې دهلی ته ورسېد د ولسمشر له دفتره نننۍ خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون ماښام دغلته د افغان زده کوونکو سره ملاقات وکړ او د هغوی ستونزې یې واورېدې تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په دې درې ورځني سفر کې د هندوستاني وزیر اعظم نریندر مودي او ولسمشر تر څنګ د هندي تجارانو سره ملاقاتونه کوي او د چارواکو په خبره هغوی په پاکستان کې سرمایه‌کاری ته هڅي افغان حکومت د کندهار لپاره ډاکټر همایون عزیزی او د هرات ولایت لپاره محمد آصف رحیمی د والیانو په حیث ټاکلی دي په همدې حال کې د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د موټرسایکل سورو وسلوالو په برید کې د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا زخمی شوی دی تر اوسه د دې حملې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شو شمیر 4300 ته رسیدلی دی. چارواکو نن وویل چې 8000 کسان زخمیان شوي هم دي. د اپریل په 25مه زلزلې ځپلی دي 28 میلیونه نفوذ لرونکي هیواد ته نړیوالې مرستې هم ورسېدلې دي. په کټمنډو او ځینو نورو سیمو کې په زرګونو خلک د سړکونو په غاړو او پارکونو او په نوبت په خیمو کې ویده کیږي. هسپتالونو کې ځای نشته او به خوراک او بجلی کمه ده چې له کبله د ناروغیو د پیدا کېدو ویره ده. هندوستان او چین لومړی هیوادونه دي چې نیپال ته یې مرستې لیږلې دي. پرون امریکا دغه هیواد سره د 9 میلیونو ډالرو اضافي مرستو اعلان وکړ چې ورسره یې نیپال سره د قدرتي افتونو د نظم لپاره مرستې 10 میلیونه ډالرو ته ورسېدې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د پولیسو ایوی ویان دی ویلی چې پرون د بوسنیا په مشرقي ښار زورنه کې یو ټوپک لرونکي سړی چې د الله اکبر چغې وهلې د پولیسو پر یو سټیشن برید وکړ او تر وژل کېدو مخکې یو پولیس افسر ووژه او دوه نور یې زخمیان کړل. الیگزاندر سیموجلوویچ زیاته کړې چې دا پیښه په سیمه ییز وخت 9 بجې رامنځته شوې ده. د قزاقستان په ختیځ ښار اتیرو کې یو عدالت یو تن ته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې د برخه اخیستو له کبله د 3 کالو قید سزا ورول ده. د عدالت یو وین بوران بای غالیف پرون ویل د 8 کلن کس چې پیژندګلوي یې نه ده شوې له هیواد بهر په وسلواله شخړه کې د برخه اخیستو په جرم په 3 کاله بند محکوم شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اردن کو خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو له هغو خلکو سره چې وروستیو بارانونو ځپلي د مرستو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکی چې په مور او پلار یې کوټره پرېوتې او مړه شوي او دی هم ټپي شوی د خپلې درملنې لپاره له حکومته د مرستو غوښتونکی دی.
سر مې لګېدلی، ځمې خور لګېدلی، سر یې لګي، رندان مې لګېدلی. بس یو کس نیم راغلی و، هغې سره لږ ډېر سواس راوړو.
په پېښور کې د موسمیاتو محکمې او چارواکي وایي ډېره ګرانه ده چې د ناڅاپي طوفاني بارانونو په اړه وړاندوینه وکړی شي.
فیسټل په خشکۍ باندې جوړ شي، زر جوړ شي او دا همدغه وړه نقصان کوي څومره چې په پېښور کې وکړه.
او له شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي د حکومت دا غوښتنه نشي منلی چې ګنې له هېواد سره د وفادارۍ سوګندې ورسره پورته کړي.
ډېر ذرا وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یار دا موږ نه شو برداشتولی او که نورو قبایلو ته هم دا شی وغږېږي دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ولنه موضوع ترازو تراغه ورسته چې د خیبر پختونخوا په بیلا بیل سیمو کې ورسته او طوفاني بارانونو ګڼ خلک وژلو د زرګونو کسانو کورونو ته زیان ورسوه. د پاکستان مرکزی حکومت له خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم اغیزمن شو، کورنیو ته د پیسو ورکولو وعده وکړه، خو خلکو د تحریک انصاف پر حکمران ګوند په مرستو رسولو کې د سستۍ کولو له وجې تنقید وکړ. غلام غوث په دې هکله نور معلومات راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی 13 ورځ په پیښور 400 روډ د توپانی سیلی او باران لوجی د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او د وفاقي حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې د توپانی سیلی او باران لوجی د مړو لپاره د 15 لک روپو او د ټپي شوی کسانو لپاره د 500 زرو روپو اعلان کړی دی. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې د یتیمان شوی ماشومانو د تعلیم او پالنی خرچې به د بیت المال لخوا ورکول کیږي. بلې خوا ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم 13 ورځ د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او ویلي دي چې صوبایي حکومت به هم د اغیزمن شوی کورونو سره هر ډول مرستې کوي او صوبایي حکومت په اغیزمن شوی سیمو کې د مالی او ځانی توانونو معلومولو لپاره حکومتي ډلې لیږدولې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په پیښور ورسره لګیدلو سیمو کې د ورستیو بارانونو له وجې تر 200 پورې کسان ټپي شوي دي چې یو پکې د شبقدر سیمې افتخار هم دی. افتخار چې پر مور او پلار یې کوټره پرېوتې او مړه شوي او ورندار یې هم ټپي شوي ده له حکومته غوښتنه کوي چې د مالی مرستو تر څنګ د ورسره د علاج لپاره هم لاس امداد وکړي. شانواز ترگزی په دغه اړه نور تفصیل لري.
د اتوار په مازیګر په خونړی طوفان کې د شوقدر په غریب آباد سیمه کې د کوټې د پریوتو له امله د افتخار نومیزوان مور پلار مړ ولیدې په خپله خور او یو ورنداري زخمیان شول. افتخار د دغه پیخې حال چې د یوې کوټې دننه هغوی بند وو داسې وایي.
مور پلار مې بس ولاړو مونږ هم زم پکې ما ور لټک مې باران دن درازي څنګه مې ور لټک آسماني کړه سره بس داسې حادثه وشو. یې ما وی کو اسې کړه شو چې بره مې کتن آسمان نه تخاره شو. بس ما په مور پلار باندې خورې ولیدلې او زم مورندار مې خور مې موراره مې خور مې د چغو کو جوراره مې مړکیږي محمد صاد مړکیږي زما خپې پکې ګیر ما دې ځان نوي سره محمد صاد مې ابل کوړتو ځغاله ترونو ته مې आवाज کچي اله مور پلار باندې مې کوټه را پړې وته مړ شو.
افتخار چې په نږدې سبزی منډي کې مزدوري کوي او په شینا مشهور دی وای چې په دغه کوټه کې ټول ټبر راغون شوی وو.
او ګوتی مې خوګ دی خپې مې خوګ دی سر مې لګېدلې سر چکر را باندې راځي چې مې خور لګېدلې سر یې لګې اورندار مې لګېدلې. بس به کلی والا ټول لاله کلی ملکانان هم رال او امداد را سره کوم یې ټول لا بار کړو.
افتخار وای چې د هغوی غریبي ډیره ده نو ور سره د روغتون خرڅ هم نه وو. نو هغه پیسې چې د ده په شمول د کور د زخمیانو علاج پې وکړو چا ورکړي؟
سو د کلي ملکانانو ورکړي او مونږ سره سره ملګري تلو سره کې ډېرې هغې ورکړي. پرون چې کم تلو نو هغې مونږ خپله لګولې. پرون مې خور خوږه اورندار مې کنه لږ.
افتخار نه مې وپوښتل چې څوک حکومتي غړي د هغوی غمرازۍ او مالي مرستې لپاره راغلي دي او یا نه؟
بس یو کس نیم راغلی و هغې سره لږ ډېر څه وس راوړو خیمې ده کو څه شی دي هغې راوړو مونږ نه دي کتلي ځکه چې مونږ خو په مړی باندې وو. هغه ټایم هغې راغلی وو چې مړی دلته وو.
حکومت اعلان کړی چې د یادې خونړۍ پېښې مړو ته به 5 لاکه او زخمیانو ته به 50,000 روپۍ ورکولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د پیښور 400 یو مردان سیموسیدون کی وای کی سره د موسمیاتو محکمې او لافتونو سره د مبارزې ادارې سم کار کوله نو ورسته بارانونو به دوی دومره زیات نه وي زیانمن کړي. خو د موسمیاتو اداره بیا وایي د تیزو بادونو او بارانونو په اړه وړاندوینه یا پیشګویي کول اسانه کار نه دی. زموږ همکار اسرار الله مومن د یادې سیمې خلکو د ادارو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پیښور کې وروستي باران او طوفان په لسګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د سیمې خلک وایي که د موسمیاتو محکمې ورته د طوفان په اړه خبرداري لوړاندې ورکړې وي نو له دومره مالي او ځاني تاوانونو سره به نه مخ کېدي. دوی دا هم تور لګوي چې له پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په ګډون نورې حکومتي ادارې هم پر وخت د طوفان ځپلو مرستو ته نه وي ورسېدلې. همداراز د چرسدی ارشد خان چې ورور یې په یاد طوفان کې د ونې راپریوتو له وجې مړ شوی وایي که د موسمیاتو ادارې د طوفان په اړه له مخکې خبرداري ورکړې وي نو د ورور به د جی ټو روډ پر ځای په موټروی پېښور ته تللې نو اوس به بچ شوی وي. همدارا سرګندونی د پېښور یو اوسیدونکی امجد خان هم کوي وایي
زه په خپل بګی ګرشي او مو باروتي او مو دا چې تیار شول نو ما ویل لکه حالات خراب دي. دغه د سي حالات خو دی نو ویلې موسمیات والے چې یاره داسې بس راځي. اډومبای خبر خدا و چې څه وخت دا طوفان را لې او دا دغه شو نو اکثره خلکو چې دین دا په خپل مدد اپ ته باندې چې دین زی وکړې شو.
اجمیر خان چې د پېښور په دلزاک سیمه کې ژوند کوي وای که یو خوا یې طوفان او باران خپل کور را غورځولې وو نو بل خوا د شپې د جمعات په لاؤډ سپیکر اعلان وشو چې یو شمیر کورونه را پریوتی دي. نو موړی وایي هیڅ قسمه د ژغورنې ادارې نه وي ورغلي.
خلکو کمرې پریوتی دي او بل دی خو بل کور راغی چې دوه ماشومان پکې مړ شو. مون د طرف خو څوک نه راغلی، بس خلک د خپل د کلی خلک پارسه کړي دي. او نور د پخ غلام سیټ هغه ډېر مړي شي، پخ غلام بودیر او د هغه سره دی خو ډېر نقصان کړی.
په پېښور کې د موسمیاتو د سیمه ایز مرکز مشر مشتاق شاوایی په پېښور کې د راغلي توپان په اړه دوی لوړاندې خلکو ته خبرداري نه و جاری کړې. د ده په خبره هغه ځکه چې دا قسمه توپان چې ټویسټر نومیږي په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي، نو ځکه یې په اړه پیشګویي کول ګران وي.
کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړیږي، د ټویسټر کې او سایکلون کې او هریکینز کې فرق دی. اگر پا سمندر کی جوڑی گی او دا پا خشکی بنی جوڑ شی، نو پا خشکی جی کم جوڑی گی نو اگر دمر زر جوڑ شی او دمر زر ختم شی تاسو او گو رئی ٹویسٹر دے ٹویسٹر جی کم فورکاست دے اگر دیر گران دے او اگر امتاگ ورا نقصان کئی سمرا چی پا پی خور کیو کو
مگ احاد سا وکڑا چی پر دے اڑا دے خیبر پختونخوا د اپتونو سرا د مبارزی ادارے پا گڑون د حکومت لنورو چارواکو سرا خبری وکڑو خبریالی نشو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کو څورځ وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی سبین محمود تر هغه وروسته د موټر سایکل سورو کسانو لخوا وژل شو چې د بلوچستان د غیب کړل شو خلکو په اړه یو مباحثه یا سیمینار جوړ کړی او د هغې د وژنې ذمواري هیڅ چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي تر څو چې په دغسې پیښو کې ککړو خلکو ته سزا ورنکړل شي تر هغې به په پاکستان کې د آزاد خیالو کسانو ژوند محفوظ نه وي. زما همکار بشیر ګواخ د یاد کمیشن له مشرې زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سبین محمود پر وژنه د هغې د غبرګون په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مهم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیال خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناک کیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
زور یوسف صاحب، تر سبین محمود مخکې هم ځینې داسې آزاد خیاله کسان وژل شوي چې د بشري حقونو خبرې یې کولې. د هغې د وژنې وروسته ځینو څېړونکو د پاکستان جاسوسي ادارو ته په خپلو مقالو کې ګوته نیولې ده، خو د پاکستان پوځ او وزیر اعظم دا وژنه غندلې. نو څوک دی چې د انساني حقونو لپاره کارکونکي خلک په نخښه کوي او وژني؟
دا قسم پیښې چې کېږي نو د نورو ډلو علاوه تر شا د مذهبي بنسټپاله وسلوالو لاس وي. همداراز زموږ جاسوسي ادارې هم په ځینو کیسو کې لاس لري.
نو زور یوسف صاحب، داسې وژنې ستاسې کار نه سختوي؟ په ځانګړي ډول آیا داسې وژنې به د بلوچستان په اړه بحث کوونکي خلک خاموشه نه کی؟
ګورئ، موږ به خبرې کوو، کوشش به مونږ همدا وي، خو اوس مهال پاکستان کې د ویرې یو ماحول دی. داسې خبریالان او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي سته چې ډېر همت ښیي او په ډېرو مشکلاتو کې کار کوي. خو ښکاره خبره دا ده چې هر څه یو حد لري. موږ خپلو کسانو ته وایو چې ډېر احتیاط وکړي او ټولو خطرو ته په پام سره پر مخ ولاړ سي.
نو د بلوچستان د غیب کړل شو کسانو دا مسله به نو بیا څنګه حل کیږي؟ آیا تاسې په راتلونکي کې داسې څه وینئ چې دې مسلې ته دې یو حل راووځي؟
ملت پاله دي قبیلتون غوښتونکي، دوی ته داسې ښکاري چې پوځ ورپسې د ختمولو لپاره ورځي. په داسې حال کې د ملکي حکومت حیثیت هم کمزوری کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ کوشش کوي چې د بیلتون پالو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه په دې لړ کې ډېره کامیابي نه ده ترلاسه سوې، خو تر څو چې پوځي عملیات روان وي نو پرمختګ ډېر مشکل دی.
زور یوسف صاحب، چې پرمختګ مشکل دی نو په دې معنا چې تاسو پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت د ښه کېدو امید نه لرئ؟
زموږ د 2014 کال رپورټ راغلی، په هغه کې دا خبره واضح ده چې 2014 کال کې کومه بهتري نه و راغلی. په 2015 کال کې به نور چیلنجونه هم وي. زما په فکر په 2014 کال کې چې کوم قوانین جوړ سوي وو او کوم نور قوانین چې راځي، هغه به پر بشري حقونو ډېر بد اغیزه ولري. تیر کال یو قانون د پوځي عدالتو وو، بل پر اعدام یا پانسۍ له عمل کولو بندیز لري کړل سو. تحفظ پاکستان قانون جوړ سو او اوس د انټرنیټي جرمونو د قانون یا سایبر کرایم به له خبره کیږي چې ډېری خامیانې لري. نو په 2015 کال کې به د بشري حقوقو لړ کې نور مشکلات وي.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وفالې سبین محمود وژنې په اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له مشرې زهرا یوسف سره زما د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو کوي خواته د انساني حقوقو ادارې په قبایلی سیمو کې تیر سلو کلونو راهیسې نافذ اف سی آر قانون د بنیادی انساني حقوقو ضد بولي. نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې کورشو خلکو غوښتي چې له هیواد سره د وفادارۍ سوګند پورته کړي او یو نوې لوزنامه دی ورسره وکړي. د قبایلی سیمو مشران وایي حکومت دوی ته د امنیت برابرولو او سهولتونو ورکولو پر ځای له دوی داسې غوښتنې کوي چې پوره کول یې دوی د وس خبره نه ده. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات کوي چې لوجې بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک به کور شوي او د پوز له اړخه د امنیت قائمولو د ادعاو سره بیا خپل سیمو ته ستانه کړی شوی دی. خو په دې ورستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجی لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړی. د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوي خلکو مشر ملک نثار علي وای دا ورته ډیر عجب ښکاری.
حکومت پاکستان چې کم مقصد لپاره چې هغه دا وی چې دلته کې نشتګردي ده د تګر ملکیان دي دلته د ټول دنیا خلک راغلي دي دا غې نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زرداز په نوم باندې یو اپریشن شروع شو. نو اوس چې موږ ګورو نو د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په د خپل اپریشن کې په د خپل پروګرام کې هغه ناکام شوی دی. نو هغه لپاره دې راپاسه د غواړي چې دا کم موږ دا کم مقصد
خو د دفاعي چارو سیړونکو او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاوای حکومت وړاندې هم د قبایلی ول سره دا ډول لوزنامې کړي دي.
نما په خیر نه خبر نه دا دا اوم چې کوم اجاړو اګریمنټ چې کوم قبایل سره شوی دي هغه دوباره نه کوي او په هغه اګریمنټ په لحاظ باندې لکه دې ته نو په کار چې دې خلکو ته پناه ورکړي دي او بیا دوستو هغه معنی عمده خلکو ته ډېر نقصان ورسېدل دي کډم شو تاسو پته او بیا اوس واپس هم دي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي. نو هغه دا ځینې حکومت چې اسې نه تاسو بیا هغه څه غلطي وکړي دا په جنوبي وزیرستان کې چې زه هم نو ټولو قبایلو سره هغه اګریمنټ هم نوی کړی دی او دوباره هم اخیستی دی.
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک خان دراز وای ک حکومت په دوی د لوزنامه ومني نو نور قبایلی سیمو لپاره به یې هم لار جوړ شي.
دا مایده به غزيږي په دې ټول قبایلو باندې دا تیر په مونږ باندې نه دا دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څه نه پز دي او زمونږ نه پز دادي چې ډیر څه زره عثمان غوي مراکه کې مونږ کېناستو او ډیر زره وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یاره دا شی چې کوم دي دا مونږ نشو برداشتولې او که نور قبایلو ته هم دا شی وغځيږي دا به د نور ایجنسیانو هم غلطي وي کړه. زمونږ اجرا نشته زمونږ کور نشته مونږ رنګ پنجو په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولی. نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دی زمونږ دا وفاداری نه دی همیشه د پاره غلطه پیدا کړي.
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلی چارو پوها ایاز وزیر وای مناسب نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثر کړي شي.
دته خو مطلب دا شي چې کني دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوی او دا ټول هم دغه آی ڈی پی زو دوی دا ملیټنسی کول دوی دا بدمعاشي کول دوی غلا کول دوی هر څه دوی کول نو دوی واپس پریدی چې تاسو سوګند واخلئ. حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپل غلطیانو ټول فراه په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته د قبایل یو رنګ بیا بربند کی چې وګورئ دا ټول غلطي دا ټول نقصان د دوی د ورسېده ځکه دا لوزنامه لیکو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې په حقیقي توګه پرمختګ لپاره د سیمو ته هم د نور هیواد په سیر آئین او قانون وغځوي. کنوې دغه ډول لوزنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدلې نشي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د راتلونکي مې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي چې ډېری امیدواران یا کاندیدان یې سړي دي. په دې ټاکنو کې که څه هم ښځو سیاستوالو برخه اخیستې، خو دا د سړو په نسبت ډېره کمه ده. ځینو ښځو مشال رادیو سره په خبرو کې د دې کار وجه ټولنیز او امنیتي مشکلات ښودلي. ځینې نورې ښځې د بلدیاتي ټاکنو په جنجالي سیستم بیا تنقید کوي. په دې اړه د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان شوی دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو په منتخب سیټونو او یا آزادې ولاړې دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه وایي حکومت دغه انتخابات ډېر وروسته اعلان کړل او باید دغه وټونه تر اوسه شوی وي. په دغه صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند مرستیاله سیکرټري او د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د اتحادی د رابطه کمیټې غړي شګفته ملک وای یو خوا خزی په سیاست کې ډېر په ګرانه برخه اخلي او بل خوا موجوده بلدیاتي نظام دومره پیچیده دی چې خودو ته ګرانه ده په دغه نظام کې خپل پوره برخه ولري.
لکه په دې باندې پویدل څومره ګران کار دي، بل دا چې په دغه ورځ باندې کله ووټ لا بخل دي، چې کله فیمیل ووټ لزی نو هغه ته ډېرې مسلې مخې ته راځي. خزی غریبانانې دومره کړولې دي چې یو خو ورځ ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11-17 پورې خپل کاغذونه ورک بیا اول پارټي چې ټیکټ چا چا لور کو بیا غي ګر بنا نه ټیکټ دې دي نو یو دفتر نه بل تا بل نه بل تا ډیر زیات خزي پاتې مشوي.
دا وار په لومړي ځل د سواد نه د مسیحي ډلې هینا پترس هم په دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ولاړ ده. هینا وای ډیرو خلکو دې ته اول چې باید سیاست ته راونوزي، خو دا وای د ټولنیزو مسلو او د سواد امنیتي حالاتو باوجود په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي.
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاده کولو کار نه دی، بس خپل ځواب دی دي. نو مایز خو دې پلیټ فارم څه د دې لپاره راغلم چې ما ته پته ولګي زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي چې زمونږ د رائټس مونږ ته ملاو شي.
دغه انتخابات به په 1 مئی د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې په یو ورځ وي، ولې نتیجې به د 9 تر 10 ورځو پورې وروسته مخې ته راځي چې په دغه ډیر خلک نیوکه هم کوي. دا چې په دغه عمل کې سږ کال ښځې څومره برخه لري په ځواب کې د سوابۍ نه د عوامي جمهوري اتحاد د خیبر پښتونخوا غړې خاتون بيبي وایي بلخوا. شګفتہ ملک وای په بلدیاتی انتخاباتو کې د ښځو برخه ډیره مهمه ده او د بلدیاتی نظام ښځې د کلی ولست سیاست نه خبريږي، نو باید حکومت په دغه عمل کې د ښځو مسلو ته خصوصي پام وکړي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 9:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې. د بشیر ګواخ نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وروستیو باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د صوبې گورنر سرداب مهتاب عباسی د متاثره سیمو دوره کړې ده. د نوموړي له دفتره نن خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شوو کسانو ته به 5 لکه او هر زخمی ته به 50,000 روپۍ ورکول کېږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي. د یادونې ده چې سبین محمود د تیرو جمعې پورې تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسول لخوا ووژل شوه چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار یا مباحثه جوړه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او له دې وجې افغان کډوالو ته هم سیم کارډونه نه ورکول کېدل. افغان حکومت د کندهار لپاره ډاکټر همایون عزیزی او د هرات لپاره محمد آصف رحیمی د والیانو په حیث ټاکلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندوستان په 3 ورځنۍ دوره دی. هغه به په دې دوره کې د وزیر اعظم نریندر مودی او د نورو لوړ پوړو چارواکو سره به د دوړو هیوادونو په 2 اړخیزو مسایلو خبرې کوي. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شو شمیر 4,300 ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې 8,000 کسان زخمیان شوي هم دي. په همدې حال کې نړیوالې مرستې هم دغه هیواد ته ورسېدلې دي. او د قزاقستان په ختیځ ښار اتیرو کې یو عدالت یو تن ته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې د برخې اخیستو له کبله د 3 کالو قید سزا اورولې ده.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نواورید له سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور 400 او نوخال سره سره د خیبر پښتونخوا په نورو ځینې علاقو کې طوفاني بارانونو له وجې 400 کسان مړه شوي او تر 200 جوبل شوي دي. ادارې وایي د خبر خبره دا ده چې د داسې افتونو مخنیوي لپاره را روان وخت کې کم قسمه حفاظتي اقدامات کېدی شي او په هغې څنګه عمل درآمد کېدی شي. نو په دې لړ کې د موسم په اړه پیشنګویي یو اهم کردار لوبولی شي. ادارې وایي د موسمیاتو محکمې د دې بارانونو پیشنګویي کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې په وینا چې داسې قسمه سیلې مخکې وکتل شوی. ادارې په وینا د موسمیاتو محکمې د دې معلوماتو نه معلومیږي چې اولس موسمي اثراتونو ساتلو لپاره د موسم د خبرداري نظام بهتره جوړول پکار دی او دا هم ضروری ده چې دا نظام د په جدید طریقو جوړ کړی شي، ځکه چې که د بارانونو او طوفان په اړه په وخت معلومات ترلاسه کیږي نو د هغې مطابق په حفاظتي اقدامات اوچتول کیږي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، بارانونه او طوفانونه اچانک راځي خو د ریاست ذمهواره ادارو ته د علاقې د حالاتو په رڼا کې همیشه تیار اوسېدل پکار دي. ادارې زیاتوي داسې حالاتو لپاره ضروري ده چې د پیښور په شمول نورو لوی ښارونو لپاره هم یو ایمرجنسي او ټرافیک پلان دې جوړ کړی شي، هسپتالونو کې د خدماتو فراهمۍ نظام د جدید تقاضو مطابق کړی شي او په سړکونو لګول شوي بورډونه او نورو تعمیراتو لپاره دې د قانون مطابق کار واخیستی شي. او دې ټول کار لپاره ضروري ده چې ذمهوار خلکو ته د یو مخصوص وخت ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې د ماښام OPD شروع کولو نه پس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د 500 مریضانو علاج د دې تجربې کامیابی ده. ادارې وایي له بده مرغه سرکاري هسپتالونو کې سهار د 9 بجو نه د ماسپخین 1 بجې پورې د مریضانو معاینه کیږي او دې لپاره ماهر ډاکټران د 10 بجو نه پس راځي، کم چې مخصوص مریضان وګوري او بیا د مریضانو یو غټ شمیر بغیر د معاینې پاتې شي. ادارې په وینا په ټول سرکاري هسپتالونو کې د ماښام OPD شروع کولو نه به د مریضانو یو غټ شمیر فایده اوچتوي. ماضي کې هم یو داسې تجربه شوې وه کومه چې د ډاکټرانو د عدم دلچسپۍ له وجې ناکامه شوه. اوس پکار ده چې صوبایي حکومت د مریضانو او د ډاکټرانو د مفاداتو خیال وساتي چې دا منصوبه د پخوا په شان ناکامه نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په نړیوالو شخړو کې د امریکا حکومت د رول په اړه لیکنه خپره کړې. هم د امریکا یوې څېړنیزې ادارې لا فیر بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي لما هارون بچا اوري. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي امریکا په افغانستان او د پاکستان په شمال غربي سیمو کې په یوه کنګل شوې شخړه کې چې د پای په اړه هیڅ انګیرنه نشي کېدای نښتې. د لیکنې تر مخه د کنګل شویو شخړو اصطلاح موږ اکثره د روسیې په سرحداتو کې د جوړو شویو جګړو په اړه اورو. کرملین اول په کافکاز، بیا په مالدووا او اوس په اوکراین کې د لاندې کچې کورنۍ جګړې پیل کړي. روسیا غواړي د غسیمې چې په خوایتر ولکې لاندې وي د غربي هیوادونو پلوی ته پرې نږدي. لیکنه کاږي پر دې سربیره چې د امریکا مخې د روسیې له هغو سره توپیر لري، امریکا هم نړیوالې شخړې په داسې ډول اداره کوي چې خپلې ګټې یې خوندي وي. امریکا په شخړو کې مداخله خو وکړي، خو پای ته یې د رسولو او یا هم ورته د یوه سوله ییز حل ویستلو په برخه کې ډیره لیوالتیا نه ښیي. امریکا د افغانستان او پاکستان په جګړو سربیره په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم همدغه تګلاره خپله کړې. لیکن وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې کنه د امریکایي ولسمشر ځایناستی به چې ګمان کیږي د جمهوریت غوښتونکو له ډلې څخه به وي کوم واضح ستراتیژیک لومړیتوبونه ولري. بلخوا د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لا فیر پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي، په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو له برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ګرمې شوې. افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په تېرو څو میاشتو کې څو وارې سره ولیدل. د لیدنو تر اوسه یوه ګټه کړې، یو غدا چې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي پیښې چې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ له 2003 کال راهیسې روانې وې درېدلې. د پاکستان پوځ مشر وعده کړی چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ به توپیر نه کوي. کابل بیا ویلي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کیږي د افغانستان له کونړ ولایت څخه فعالیت کوي، د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. لیکنه وایي د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د دې ډول ژمنو مخ ته راتګ که څه هم یو پرمختګ ګڼل کیدی شي، خو تر هغه چې د پاکستان په ښاري سیمو کې د افغان طالبانو د شتون مسأله نه وي حل شوې، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ښه والی ناشونی دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، امریکایي مجلې دی نیشنل انټرسټ په خپله لیکنه کې د پاکستاني حکومت دا پریکړه څېړلې چې د یمن په شخړه کې به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله په جوړ جاړي او خبرو هواره شي. مجله لیکي د پاکستان او سعودي عرب پخوانی اړیکې دي، خو د پاکستان دا پریکړه ښایي د دواړو ترمنځ تعلق او رشته په بله طریقه تعریف کړي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د نیشنل انټرسټ مجله لیکي د مارچ پر 15 نیټه د سعودي عرب په مشرۍ د 10 عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد هوایی بمباری پیل کړي. په دې بمباریو کې البته د سعودي عرب مهم ملګری پاکستان له برخې اخیستو انکار وکړ. د پاکستان پارلمان تر شاوخوا یوې اونۍ باس وروسته په غوڅ اکثریت پریکړه لیک منظور کړ چې د یمن په شخړه کې به بې طرفه وي، هلته به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله د خبرو اترو له لارې هواره شي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښایي ډېر ساړه شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی اړیکې ول او دواړه نږدې ستراتیژیک ملګری ول. د بیلګې په توګه پر 1998 زیږیز کال چې کله د جنوبي یمن کمیونستانو پرمختګ کاوه، نو ګڼ پاکستانی پیلوټان د سعودي عرب پر خاوره ځای پر ځای کړل شول چې د هغو کمیونستانو پرمختګ مخه ونیسي. تر دې وروسته په 1990 زیږیزې او په 1990 زیږیزې لسیزو کې او بیا د خلیج جګړې پر مهال په لسګونو زره پاکستانی پوځیان په سعودي عرب کې پراته ول. اوس مهال هم پاکستانی سرتیری هلته شته او په باقاعدګۍ له سعودي پوځیانو سره په پوځي تمرینونو یا مشقونو کې برخه اخلي. سعودي عرب هم په عین وخت کې له پاکستان سره ډېرې مرستې وکړي، لکه افغان مجاهدینو ته یې پیسې ورکړي چې هغوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وجنګېږي. سعودي مذهبي ادارې اوس هم په پاکستان کې جماعتونه جوړوي او د مدرسو شبکو مرسته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي یا کلتوري اړیکې پراخوي. پر 1990 زیږیز کال چې کله پاکستان د اټومي وسلو ازموینه وکړه او د نړیوالو بندیزونو له امکان سره مخامخ وو، نو سعودي عرب ورته د 50,000 بیرله تیلو په مفته ورکولو وړاندیز وکړ. پر 2014 زیږیز کال سعودي عرب هغه وخت پاکستان ته د 1.5 ارب یا میلیارد امریکایي ډالرو ډالۍ ورکړه چې کله اسلام آباد د شام جګړې په اړه خپله د بې طرفۍ تګلاره بدله کړه او د رپورټونو تر مخه سلا شو چې په شام کې یاغیانو ته وسلې ورکړي. نو په دې توګه د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر پخوانی او په ورکړه راکړه ولاړ پاتې شوي دي. البته په یمن کې د پوځي مداخلې نه کولو پریکړې ته باید امریکایان په دې نظر وګوري چې پاکستان له ماضي یا تېرو وختونو جلا لار خپله کړې او باید د دې فیصلې هرکلی وشي. لیکنه د دې خبرې د ثباتولو لپاره دلیلونه ورکوي. لومړی پاکستان غواړي چې په مستقیمه توګه په سیمه کې د واک په جګړه کې برخه وانخلي، بل دا چې د یمن شخړه فرقیز اړخ هم لري او د پاکستان د بې طرفۍ فیصله په هغه هیواد کې هم د زیاتیدونکي فرقیز تاوتریخوالي زور کمولی شي. لیکنه وایي د یمن په جګړه کې د نخ کېلتیا تر شا دوه ستراتیژیک دلیلونه هم دي. یو دا چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په ختیځ کې د هند ځواکونو موجودیت په تناظر کې هلته هم خپل سرتیری ساتي. لیکن زیاتوی بل دلیل ډیر مهم دی، هغه دا چې د یمن په شخړه کې سعودي عرب او ایران یو بل ته مخامخ ولاړ دي. پاکستان د توانایی یا انرژي له بحران سره مخامخ دی او ایران ډیره انرژي یعنی تیل او ګیس لري. بل دا چې خایي پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لګیدلي نړیوال بندیزونه هم لري کړل شي، نو په دې صورت کې ایران د پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کولای شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د افغان ولسمشر اشرف غنی دا وخت د هندستان په درې ورځنی سفر دی. د چارواکو په خبره نوموړی غواړي هندستان په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. څېړونکي دا سفر مهم بولي او وایي چې افغانستان، پاکستان او هندستان باید د سیاسي لانجو پر ځای اقتصادي ګټو ته ترجیح ورکړي او په دې لړ کې لاسونه سره یو کړي. بشیر ګواخ په دې اکله د رپورټ جوړ کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال هندوستان ته په یو درې ورځنی سفر دی. د نوموړي له دفتره پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر مقصد د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې زیاتول دي. که څه هم د رپورټونو تر مخه اشرف غنی له هندوستانه د پخواني افغان حکومت هغه غوښتنلیک بیرته اخیسته و چې د پوځي مرستو لپاره یې کړی و، خو تېر هفته نوې دیلی اعلان وکړ چې کابل ته یې درې هلیکاپټرونه ورکړي دي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د هندوستان سیال هیواد پاکستان ته ورغلی و او هلته یې څو پوځیان هم د روزنې لپاره استولي او د تجارت په برخه کې یو شمیر تړونونه ورسره کړي دي. کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حمید صبوري وایي اسلام آباد سره د کابل نږدې کېدل د سولې لپاره یو ستراتیژیک ضرورت و چې هندوستان هم د سولې لپاره ښه ګام بولي. د صبوري په خبره پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او کولای شي په افغانستان کې د امن لپاره ښه رول ولوبوي.
اشرفین د حکومت په سیاست کې یو توپیر چې د پاکستان سره موضوع کې راغلی، په دې کې به شک نشته چې یو څه تشویشونه رامنځته شوي دي. خو هند لپاره دا تشویش نه ده. په منطقه کې تروریزم دا هم د هند لپاره تشویش ور ده، هم د افغانستان لپاره، هم د پاکستان لپاره. د هند او افغانستان په اړیکو کې د کوم خاص تړی نه دی راغلی او تغییر په سیاست کې د پاکستان په اړه هم دا فقط یو ستراتیژیک ګام و چې د افغانستان دولت ویني چې د پاکستان نه څومره د همکارۍ تقاضا دا پاینده کې د تروریزم او د طالبان او د سولې په موضوع کې کولای شي.
کابل کې د هند د سفارت لمخې هند افغانستان سره پرمختیایي کارون لپاره خوښه $2 بلین لګولی او په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخیسته ده. د هند ورځپاڼې د بهرنو خبرونو ایډیټر سوهاسینی حیدر وایي د اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندر مودی دا ملاقات ځکه اهمیت لري چې دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه او نوي پالیسۍ مخې ته راغلي دي.
دا هغه سفر دی چې دواړه مشران به پکې د دواړو هیوادونو د اړیکو لیدلوري ټاکي. هندوستان افغانانو سره د تعلیم او صحت په برخه کې ډېرې مرستې کړي، دا به دوام ولري. همداراز اشرف غنی د هندوستاني تجارانو د راجلبولو هڅه کوي. تمه دا ده چې هندي سوداګر به غواړي وپوهیږي چې افغانستان کې په کومو برخو کې سرمایه کاری کولای شي او هلته به امنیت څنګه وي. بل خبره دا ده چې هندوستان افغانستان سره د $2 بلین پرمختیایي مرستې کړي. باور دی چې دا مرستې به لا ډېرې شي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او هندوستان ترمنځ منفي سیاست او سیالۍ ته پرې نږدي او غواړي په سیمه کې د اقتصادي موقعو پیدا کولو لړ کې د دواړو هیوادونو لپاره مرکزي ایشیا سره د سوداګرۍ د یو پل حیثیت جوړ کړي. د پېښور پوهنتون د بهرنو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان رښتیا له وسلوالو ډلو د ملاتړ له پالیسۍ لاس واخلي او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بنیاد په سیمه کې د تجارت زیاتولو او اقتصاد ښه کولو کې ږدي.
زه اورم چې په افغانستان کې نور خلک په اشرف غنی دا اعتراض هم کوي چې یاره تا پاکستان سره ضرورت نه زیاته ملګرتیا وکړه او هلته نه څه جواب نشته. افغانستان ملګرتیا کوي مونږ هم ورسره ملګرتیا کوو خو داسې ونه شوله. دې علاقې لپاره به هم دا ډېره بدقسمتي ځکه چې دا سینټرل ایشیا نه والی طرف پاکستان افغانستان ایران هند دا ټول یو لوی اقتصادي ایریا جوړېدی شي. افغانستان کې امن نه نو دا ټوله خبره نشي مخکې ویلی. دا علاقې لپاره هم به ډېره تباهي وي.
یاد دی وی چې افغانستان د هندستان سره ستراتیژیک تړون لري چې تر مخه یې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ستراتیژیکو ملګرو په توګه همکاري کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
روپای ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه بدلې ده. په افغانستان کې د روپای ټولنې ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي اداري فساد په افغانستان کې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي. روپای ټولنې ویلي چمتو دي په دې برخه کې د ولسمشر غنی له حکومت سره همکاري وکړي. جزئیات اورو د اجمل انت پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن په یو لیکنه کې افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دایي وجدي ستونزه بللې. کابل کې د اروپای ټولنې د استازي دفتر رسنیو ته په یو استولې خبر پاڼه کې د مایکل ملبن له خولې ویلي دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د درغلیو پر ضد غږ پورته کړي. د نوموړي په وینا اداري درغلیو په دې هیواد کې د کارموندنې او بهرنۍ پانګونې مخه ډپ کړي او همدارنګه د افغان حکومت مشروعیت د خپلو خلکو په وړاندې تر پوښتنې لاندې راوستي چې د ملبن په وینا دې چارې وسلوالو ته ګټه اړولې. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړي چې سیاسي مالی او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې او وسته ورځني ژوند د یوې برخې په توګه منل شوی. مولید شفافیت د څار د سازمان په وینا ویلي چې افغانان وسله نامنۍ وروسته اداري فساد خپل دویم لوی ستونزه بولي. د فرانس مایکل ملبن په وینا په افغانستان کې مالی درغلیو د لوړې کچې له کبله دا هیواد د نړۍ د هغو څو هیوادونو په لیست کې دی چیرې چې فساد تر ټولو زیات دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه افغانانو سره نړیوال ملاتړ ته ګواښ دی او د اروپایي ټولنې اندېښنه یې زیاته کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي موږ د افغانانو د اوږدې مودې ملګري یو شمن یو چې لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره خپلو استثنایي مرستو ته دوام ورکوو. خو نوموړي ویلي موږ او نور مرسته کوونکي هیلې هم لرو. د ښاغلي ملبن په وینا هیله مو ده چې افغان حکومت د اروپایي ټولنې او نورو ملګرو په مرسته په دې هیواد کې په بیړنۍ توګه د روان سیستماتیک مالي فساد چاره وکړي. نوموړي ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې د ولسمشر غنی سره د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ګډ کار وکړي. د اروپایي ټولنې د استازي ویلي دا ورته ډیره مهمه ده سوی مرستې پر ځای ولګیږي. افغان چارواکو که سم تر اوسه د اروپایي ټولنې د استازي د څرګندونو په اړه سندي ویلي خو ولسمشر اشرف غنی او د ملي والي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خلکو سره ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی واک ته له رسیدو سره سم د کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د مالي فساد تر ټولو ستره قضیه بلل کېږي بیرته پرانستله. خو عام افغانان او څارونکي وایي د ملي والي حکومت تر اوسه پورې څومره چې په کار ده د مالي درغلیو پر ضد هومره جدي او پراخ اقدامات نه دي کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
اوریدونکو لوګدو انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلې دي. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې محمد آصف رحیمی د هرات او ډاکټر همایون عزیزی د کندهار ولایت د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه تفصیل بیا هم د اجمل انت پر رپورٹ کې.
د کندهار لپاره نوې ټاکل شوې والی ډاکټر همایون عزیزی د طب په برخه کې په فرانسې کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی تر دې مخکې د هرات د ولایتي شورا د رئیس او په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. همداراز آصف رحیمی چې د هرات نوې والی ټاکل شوې په کابل پوهنتون کې د انجینرۍ او د متحده ایالاتو په نبراسکا پوهنتون کې د عامې ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې کړې. نوموړی تر دې مخکې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت مرستیال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نوو والیانو د ټاکنې په اړه ازادي راډیو ته وویل خصوصا او غورزنګ ویل د دې والیانو په ټاکنه کې د دوی توانایي او وړتیا په پام کې نیول شوی او دوی هیله مند دي چې دواړه به وکولی شي په ښه توګه په هرات او کندهار کې د دولت انکشافي او ټولنیز پلانونه عملي کړي. خو یو شمېر ولایتونه لا هم نوي والیان نه لري او له څو میاشتو راهیسې هلته سرپرست والیان کار کوي چې د نوو والیانو په ټاکلو کې ځنډ د خلکو اعتراضونه راپورته کړي. له ښاغلي غورزنګ نه به د نورو ولایتونو د والیانو د ټاکنې په اړه وپوښتل. نوموړي وویل چې حکومت او سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ییزه توګه بدلونونو ته ژمنه ده او په نږدې راتلونکي کې به دوی په بیلابیلو برخو کې دا بدلونونه وویني.
افراد او تغییرونه او بدلون نه ده، بلکې دا د بیروکراسۍ د اوږدې پروسې اصلاح ده، د ریفورم تدریس ده او د چارو اجراتو د ښار بیا ده او تر ټولو مهمه خبره د فساد سره مبارزه ده. دا اگر څه چې موږ دې ته متعهد یو، د افغانستان حکومت او رسمي ارګانونو مستقله اداره د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به موږ په نورو ولایتونو کې هم د تغییراتو خبرونه د دوی سره شریک کړو او دا تغییرات به د دې لپاره وشي د خلکو ژوند کې مثبت بدلون منځ ته راشي.
خغلی غورزنګ تر یو ځای د نوو والیانو د ټاکنې په بهیر کې د ځان په اړه د خلکو ځینې اعتراضونه پر ځای وبلل خو ټینګار یې وکړ چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په ولایتونو کې د نوو بدلونونو پر موضوع له مرکزي چارواکو سره پرله پسې جدي کار کوي چې په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې بدلونونه راغلي او په نورو کې به هم زر راشي. خغلی غورزنګ د ولایتي چارو د سمون په اړه د یو شمېر لایحو او کړنلارو یادونه وکړه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه ادارې پرې په دې وروستیو کې کار کړی سوې له مخې په ولایتي چارو کې سمون راشي او د په وینا د فساد او کارونو د ګډوډۍ مخه ونیول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سب ډیسټریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته کوګی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر هغه چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه د لاسوهنې په پالیسۍ کې بدلون رانولي په دغه هیواد کې دوامدار سوله نشي راتله. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانگزی د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې دغه سیاستونه باید تغییر وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره یو هر اړخیزه ملي او همداراز نړیواله ستراتیژي نه لري. په دې اړه نور جزئیات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانگزی وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګاونډي هیوادونه د افغانستان له نامنه کولو څخه لاس واخلي. ښاغلی ستانگزی د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه یو جوړ شوي سیمینار کې وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې دغه سیاستونه باید بدلون ومومي.
کشورهای منطقه تا زمانی که پالیسیشون
در حقی چی دسیم هیوادونه در افغانستان پرده در نامنکول پالیسی یا در چی دوی فکر کوا پا افغانستان که جکره در دوی پا گته در بدل نکری در حقی مجنسو کولای پا افغانستان که وی دوامدار سولی تا ورسی جو اوز در دی وقت لرسته دلی چی رقابتی پالیسی پیو همکاری سر بدل سی.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیوال اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د اعظم په نامو په سرلنی عملیات پیل کړل چې تر اوسه پکې لسګونه مخالفین، افغان سرتیري او عام وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په هیواد کې ورستۍ جګړې خي چې په جګړه او نامنې کې هکې لوري د سولې په میز کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره جګړه وګدوي. د دې شورا چارواکي وای په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو هم د افغانستان له نامنه کولو سره مرسته کړې. که څه هم د افغانستان په نامنه کولو کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر په ښکاره کوم ګاونډي هیواد ته د ملامتۍ ګوته ونه نیوله، خو د چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي ستانکزي اشاره پاکستان او ایران ته ده. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې لپاره یو بشپړه ستراتیژي ولري.
د افغانستان د ولس پښتنه دا ده چې دوی سولې ته څه پروګرام لري. دا خبره خو په دې معنا نه ده چې مخالفین دي وسه کی دي دوی ته د تسلیم شي. متاسفانه چې دوی په خپله تر اوسه تر دغې لحظې چې موږ او تاسو خبرې کوو پرته د دغسې مرکو څرګندونو نه پرته کوم پروګرام یا برنامه د کار یا د سولې دپاره دوی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په لومړیو کې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په راوستلو کې ژمنه وکړه، خو تر اوسه کومه ښکاره بېلګه نه تر سترګو کیږي. افغان ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړیوالې همکارۍ د ملاتړ لپاره له امریکا او انګلستان سربیره پاکستان، ایران او چین ته سفرونه وکړل چې دا مهال محمد اشرف غنی دې ته ورته په یو سفر هندوستان ته تللی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وایي په هغه هیواد کې میشت راجستر شوي افغانان اوس کولی شي د ګوتو د نښو په تصدیق سره خپل زاړه سیم کارډونه راجستر کړي او یا هم نوي ترلاسه کړي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په بنیاد د سیم کارډ ترلاسه کولو لپاره شرایط سخت کړي وو او په ترڅ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخامخ شوي وو. په دغه اړه تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ٹی اے وایي چې په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال به اوس د بایومیټرک تصدیق وروسته موبایل سیم کارډونه اخستی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ٹی اے ویاند خورم علي مهران وینا وه چې اوس په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال کولی شي چې د هرې موبایل کمپنۍ سیم کارډ ترلاسه کړي او دا سیم کارډونه به ورته د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړی شوي پروف آف رجسٹریشن یعنی پی او آر کارډونو په ذریعہ د بایومیټرک تصدیق ورستو ورکڑے کی گی. نموڑی زیادہ تکڑا
جس طرح سے پاکستانیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ اب وہ بایومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد سم جاری
چسنگ دو پاکستانیانو لپاره دا لازمی دا چې د بایومیٹرک تصدیق ورستو با سم کارڈ اخلی نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي او هغوی د پی او آر کارڈ په ذریعہ موبایل سم کارڈ اخستے وی او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیٹرک تصدیق ورستو سم کارڈ واخلی. تر دې دمه د 15,000 نه زیات سیمونه د بایومیټرک تصدیق ورستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوی دی. په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال د حکومت د فیصلې هرکلی کوي او وایي چې اوس به په اسانۍ سره موبایل سیم کارډونه ترلاسه کولی شي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال نصیر احمد وایي
په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو خوشاله په دې و چې مخکې به موږ کله سیم کارډونه اخیستل موږ له بچانه راکول بیا به ګرځېدو کله به پاکستاني ګاونډي را پیدا بیا بل داسې څوک چې مطلب زموږ تصدیق به کوو نو هغه ته به موږ چې تاسو شناختي کارډ باندې موږ یو سیم کارډ واخلو اوس موږ ډېر خوشاله خوشاله په دې چې موږ په خپل همدې را لاسین کارتونه راکړو.
د یادونه دا چې د تیر کال په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید وروسته حکومت په ملک کې موبایل سیم کارډونه اخستو لپاره بایومیټریک تصدیق لازمی ګرځولې دي. د تر څنګه د مخکنه جاری شوی ټولو سیم کارډونو د تصدیق لپاره یې د رواني میاشتې 12 نیټه پورې مهلت ورکړی وو چې تر دې نیټې د خلک د خپلو سیمونو بایومیټریک تصدیق وکړي. او د یاد نیټې وروسته حکومت په لکونو غیر تصدیق شوي سیمونه بند کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو